مازیګر څلور بجې شوې زموږ غاګله ازادي رادیو اوري قدر منوریدونکو په دې اوساته خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه راپورونه او همدارس اونیز بحث لرو خو لمړی په مکرۍ خبرونو ته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچاوی د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 292 ملکی وګړي د ماینونو او چاودیدونکو توکو په چاودنو کې وژل شوي دي. د دفتر په یو تازه راپور کې ویلي چې په دې کسانو کې له هرو لسو څخه نهه یې ماشومان وو او 50% یې د لوبو پر مهال وژل شوي. د اوچا د راپور له مخې په 2023 کال کې په افغانستان کې د ماینونو او چاودیدونکو توکو 90% قربانیان ماشومان وو. راپور زیاتوي چې له 1990 کال راهیسې چې شوروي ځواکونه له افغانستانه وتلي 45,000 افغانان د ماینونو د چاودنو او جګړو په ترڅ کې د چاودیدونکو توکو د پاتیشونو له کبله وژل شوي. اوچا خبرداری ورکړی چې په 2024 کال کې د ماین پاکۍ د پروګرام د مالي سرچینو کمښت د شاوخوا 3.4 میلیون خلکو ژوند له خطر سره مخامخ کوي. د چمن اوسیدونکو او کاروباریان وایي چې د سپین بولدک چمن دروازه له هم تړلې او دوی ته پر افغاني تذکرو او شناختی کارت د تګ راتګ اجازه نه ورکول کیږي. د په داسې حال کې چې پرون د چمن د پرلط مشرانو اعلان وکړ چې خپل لس میاشتنی پرلط په دې خاطر پای ته رسوي چې د بلوچستان یا د کورنیو چارو پخواني وزیر ملک انعت الله کاسی پرلطوالو ته اعلان کړی چې د پاکستان حکومت د مذاکراتو په نتیجه کې ورسره منلې چې خلک د پخوا په ډول د چمن سپین بولدک پر دروازه پر پاکستاني شناختی کارت او افغاني تذکرو تګ راتګ کولی شي. نن د چمن سلګونه اوسیدونکو او د کرخې د دواړو غاړو کاروباریانو دروازې ته په دې تمه مراجعه وکړه چې پرانیستل شوی به وي خو چارواکو له پاسپورت پرته د تګ راتګ اجازه ورنکړه. بلخوا په سپین بولدک کې د طالبانو یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل چې د پاکستان د حکومت په پریکړه کې کوم بدلون نه دی راغلی او خلکو ته اجازه نه ورکول کیږي چې پر تذکرو او شناختی کارت تګ راتګ وکړي. په کابل کې د روسیې سفیر وایي د امریکا له بندیزونو سره د مقابلې لپاره له افغانستان سره پر افغانۍ او روبل راکړه ورکړه کوي. دیمیتری شیرنوف پرون تاس خبری آژانس ته وویل چې د افغانستان او روسیې ترمنځ سوداګري راکړه ورکړه په غوړېدو ده او زیاته یې کړه روسیه او افغانستان دواړه له بندیزونو سره مخامخ دي او په راکړه ورکړه کې له ډالرو څخه کار نه اخیستل یې پر وړاندې یو انتخاب دی. د هنګاو په نوم د ایران د بشري حقونو یوه اداره وایي ایران د یو افغان په ګډون 8 تنه د مخدرو موادو د قاچاق په تور اعدام کړي دي. د دې ادارې په وینا اعدامونه پرون اول مورز د کراج په قزل حصار زندان او د شیراز په عادل آباد زندان کې شوي دي. راپور وایي چې اعدام شوي کسان د مخدرو موادو په اړوندو جرمونو قتل او تیری محکوم و. په دوی کې یوه ښځه هم وه. تر اوسه د اعدام شوي افغان وګړي هویت نه دی روښانه شوی. هنګاو له دې مخکې د ورته تورونو له کبله د دو افغانانو د اعدام خبر هم ورکړی و. او د روسیې دفاع وزارت وایي چې د هوایي مدافع سیستم په تیرو 24 ساعتونو کې د اوکراین لسګونه بې پیلوټه الوتکې ویشتلې دي. د وزارت نن پر خپل ټلګرام چینل لیکلی دی چې اته بې پیلوټه الوتکې د تور سمندرګي تاپسه ښار ته څیرمه چې د تیلو چانډځای لري ویشتې دي. 24 نورې د روسیې په جنوب لویدیځ روستوف سیمه کې، 12 د تور سمندرګي په فضا او آزوف کې، 8 په کراسنادار او نورې په بلګورد سیمه کې ویشتلې دي. د روسیې دفاع وزارت دا نه دی ویلي چې په دې حملو کې کوم زیان هم اوښتی دی که نه. روسیا د اوکراینی ځواکونو یا الوتکو د حملو په نتیجه کې د تاوانونو د ور اوښتو په اړه عموما څه نه وایي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو واورېدل. راسره اوسئ قدرمنو اورېدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه خپریږي. و باوري چې ملګری ملتونه په افغانستان کې په وروستیو طبیعي پیښو کې د مرګ ژوبلې په شمیر کې د زیاتوالي خبر ورکوي.
تاسو یقین په خدای او کجدا خلک ډېر زیات غربت سره مخ دي او ډېر غټ مشکل سره مخ دي او ډېر زیات فقیر دي. کور ډېر زیات تباهي شوی ده.
نچاو دی مهمات هغه ګواښ چې په افغانستان کې د خلکو ژوند ګواښي. آیا د سپین بولدک چمن پر لاره پر احتیاط تګ راتګ پیل شوی؟ په دې اړه جزئیات درکو. نړیوال مسایل. پا په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو وروستي بدلونونه څه دي، او په یو مرکه کې به واوري چې افغانستان د انتخاباتو په کوم ځای کې دی.
زه فکر نه کوم چې هم له دونه د افغانستان مسلو ته دلچسپي ولري. د دې په خاطر چې د افغانستان مسله اوس په حاشیه کې واقع شوې ده.
په دوهمه نیمای کې په 25 دقیقې پروګرام کې په جرمني کې د پاکستان د قونسلګرۍ مخې ته د وروستیو مظاهرو د څرنګوالي په اړه بحث کوو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورځو لومړی موضوع ته. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر یا اوچا په افغانستان کې د وروستیو طبي پیښو له کبله د مرګ ژوبلې په شمیر کې د زیاتوالي خبر ورکوي. د ادارې په خپل تازه راپور کې د مړو شمیر 85 او د ټپیانو شمیر 380 تنه ښودلی او خبرداری ورکړی چې زیانمنې شوې کورنۍ خوراکي توکو، سرپناه، د څښاک اوبو او روغتیایي خدماتو ته بیړنۍ اړتیا لري. د ننګرهار لپاره د طالبانو سیمه ییزې ادارې بیا نن په یوه اعلامیه کې یوازې په ننګرهار کې د مړو شمیر 150 او د ټپیانو 560 تنه اعلان کړی دی. په دې اړه جزئیات د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا په یو راپور کې خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې وروستیو سیلابونو او سختو اورښتونو له امله زیانمنې شوې کورنۍ خوراکي توکو، سرپناه، د څښاک اوبو او روغتیایي خدمتونو ته بیړنۍ اړتیا لري. اوچا پرون د جولای په 28مه په خبر کړي راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د اورښتونو او سیلابونو له امله د مړو شمیر 85 او د ټپیانو 380 ته رسیدلی دی. اوچا همدارز ویلي چې د ارزونې ټیمونو تر اوسه په ننګرهار، کونړ او لغمان ولایتونو کې نږدې 2000 زیانمنو کورنیو ارزونه بشپړه کړې چې په بیړنۍ توګه خوراکي توکو، سرپناه، د څښاک اوبو او روغتیایي خدمتونو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر د راپور له مخې وروستیو اورښتونو او توپان په تورخم کې د عمري په نوم د راستنیدونکو پنډغالي ته هم تاوانونه ولیدی. دا په داسې حال کې ده چې د ننګرهار لپاره د طالبانو سیمه ییزې ادارې د رسمي شمیرو له مخې د وروستي توپان له امله یوازې په دې ولایت کې 150 کسان وژل شوي، 560 تنه ټپیان شوي، خو 308 ټپیان په رسمي ډول په روغتونونو کې ثبت شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر هم ویلي چې ننګرهار د نورو سیمو په پرتله ډیر ځپل شوی دی. د دې ولایت یو شمیر اوسیدونکي ازادي رادیو سره په خبرو کې د زیانمنو سره د مرستو په لړۍ نیوکه کوي. دوی دا وکړه چې رامنځته شوي ویجاړۍ او په دې برخه کې کړو ژمنو ته په کتو د مرستو بهیر ډیر پست دی. د ننګرهار د کوټ ولسوالۍ یو تن قومي مشر ګلاغا سومان چې وروستیو ورښتونو او توپانونو ځپلی او سیلاب ځپلو ته د ویش لړۍ هم له نږدې څاري ازادي راډیو ته وویل:
تاسو یقین پخته او کژدا خلک ډېر زیات غربت سره مخ دي او ډېر غټ مشکل سره مخ دي او ډېر زیات فقیر دي. د کور ډېر زیاته تبعی شوی ده، ډېر زیاته یو ارګان هیڅوک د میډیا پورې څوک نه دی راغلی دی خلکو ته. زه د کوټوال او د کلي او د انتخاب د سمګری په صد صفت نو توجه ډېره غواړم.
د ننګرهار د سرورو دولسوالي چې دا هم شدید ورخت او توپان سخت ځپلې د میرویس شوقي په نوم یو اوسیدونکي چې توپان ځپلې ازادي راډیو ته وویل:
کورواله ملک جوبل اوس نور کورم یو شیم روغ نه ده پاتې، نه چاته او نه دیواله او نه یو شیم نه دی پاتې. اصلته نه دی ما او نه می دی ورور. الله دی ورحمیږي. من کله خدا سخروت کې د شیخ مصری سره دلته اوسیدلو یی غون کله وران د ورور اوس.
ملګرو ملتونو د همغږی دفتر او چا ویلی چې د تیرې ونی د دوشمه د ورځې راهیسې د افغانستان نه ویش ولسوالۍ د سخت ورختونو، سیلابونو او توپان شاهدانې وي چې له عملی درنه مرګ جوبل واوخته او خلکو ته ګڼ مالی زیانونه واړول. تیرې پنځمې پورز د رواني جولای په 13مه نیټه د ملګرو ملتونو د سازمان ویاند سټیفن دوجاریک په نیویارک کې وی خبري غونډه ته ویلی چې په افغانستان کې وروستیو طبي آفتونو له کبله 503 کورونه ویجاړ شوي او 303 کورنۍ بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. په ورته وخت کې د ماشومانو د ژغورنې نړیوال سازمان سیف د چلډرن هم په دې اړه وروستي خبرې شوې اعلامیې کې ویلي چې په افغانستان کې د اقلیمي بدلون څپې لږ تر لږه 1500 ماشومان هم بې کوره کړي دي.
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ. د د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې یا اوچا په افغانستان کې د ماينونو او ناچاودو مهماتو د شتون په اړه یو جلا راپور خپور کړی دی. په هغه کې پافن ویلی دی چې په افغانستان کې نږدې 3.5 میلیون وګړي د ماينونو او د جګړې د پاتیشونو ناچاودو مهماتو لقبله د زیانمنېدو له دوامدار ګواښ سره مخامخ دي. اوچا ویلی دی چې یوازې د روان 2024 کال له جنوري څخه تر جون میاشتې پورې د دغه ماينونو او ناچاودو مهماتو په 14 کې د 292 ملکیانو مرګ ژوبله ثبت شوې ده چې ډیری پکې ماشومان دي. په دې اړه نور حال فیروزه عزیز راکوي.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا په روان 2024 کال کې په افغانستان کې د ماينونو او جګړو د پاتې سویو ناچاودو مهماتو د 14 له امله د 14 له قربانیانو او د نورو ماينونو د خونسا کولو لپاره د مرستو د بودجې د کمښت خبره کړې او د ماينونو له ګواښ سره د 3.4 میلیونه افغانانو پر مخامخ کېدو یې اندېښنه ښودلې ده. اوچا د یکشنبې په ورځ د جولای په 21 نه وخته په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د 2024 کال له جنوري تر جون میاشتې پورې په ټول افغانستان کې د ماينونو او ناچاودو توکو د 14 له امله د 292 ملکیانو مرګ ژوبله ثبت کړي چې 80% یې ماشومان دي. د ادارې ویلي په قربانیانو کې د هر 10 کسانو له ډلې 9 ماشومان دي. دغه اداره زیاتوي 55% مرګ ژوبله د ماشومانو د لوبو او 15% یې د اوسپنو د راټولولو پر مهال پیښیږي. د ادارې د ماينونو او ناچاودو توکو له امله تر ټولو ډیر زیانګالي ولایتونه کابل، هرات، ننګرهار، غزنی او کندهار بللې دي. دا په داسې حال کې ده چې له ماينونو او ناچاودو توکو د قربانۍ شویو ماشومانو ځینې کورنۍ وایي دوی او په سیمه کې ګڼ نور خلک د ماينونو د شتون له امله له خطر سره مخ او په ویره کې ژوند کوي. د پروان ولایت د کوه صافي ولسوالۍ اوسیدونکی تاج محمد وایي 12 کلن زوی د ماين چاودنې قرباني شوی دی. د دې ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی عبدالصبور هم وایي چې کله یې ځکه په ماینونو ډک دی چې په 13 کلونو کې د جګړو مرکز و. د ازادي راډیو ته وویل
ما بل دې خاله زوی هغه د سه په بم باندې ټوټه ټوټه شو چې چاوم نه لیدا ام دا غټ بم مو د روسانو د وخت پروت و. زمنګ د وطن په هر کور کې دوا یا او کس باندې نه چاو د ماینونو په دې موادو باندې په غرونو کې کله چې رمې به ولیدي تللی دي. یا د سه مثلا د غربت په وجه کوشش کړای چې دا اوس په نه خرڅې دوله لپاره دا هغه کې کنه بیا د پر اخلاص شوی دا.
د کابل د چراسیا بولسوالۍ اوسیدونکو مصطفی به وای لوړان دي خښو بیو ماینونو د کاکا څلور ماشومان ته مرګزوبله وراله ولیدا.
زمان یو لور او یو زوی یو بل لور یو بل ورکل زوی زوی پکې زخمیان او زوی علی پکې شهیدان زوی هلک چې شهید شو هغه چې فکر وکړ چې سپینې پیل اتکلان او لور چې وا تقریبا نوې مسافتونه نو دی وې رحمت الله او د لور نوم یې شوی ملاوی ګلالی و.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا د شمیرو لمخي د 1991 میلادي کال راهیسې 15,000 افغانان لوړاندې د خښو یو ماينونو او جګړو پاتې سویو ناچاو د توکو د 14 له عمله قرباني سوي چې د دوی په خبره په هر میاست کې 110 کسانو د مرګ ژوبله وخته ده. د غیدارې لدی وړاندې د روان کال د اپریل په 3 په یو خبر کړي راپور کې ویلي و چې په 2023 کال کې د ماينونو او ناچاو د توکو د 14 له عمله دا وخت مرګزوبله 9% قربانیان ماشومان و. دوی په دې راپور کې دا هم ویلي و چې د افغانستان 1.2 میلیونه متر مربع ځمکه د تیرو جګړو په پاتیشونو ناچاود توکو او ماينونو ککړه ده.
په افغانستان کې د ماينونو او ناچاود مهماتو په 14 کې د انساني تلفاتو په اړه د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي د ادارې یا اوچا د وروستي راپور جزئیات مو اوریدل. په خبرونو کې مو اوریدل چې د چمن اوسیدونکو او کاروباریان وایي چې د سپین بولدک چمن دروازه له هم تړلې ده او دوی ته پر افغاني تذکرو او پاکستانی شناختی کارت له دې دروازې د تګ راتک اجازه نه ورکول کیږي. په داسې حال کې چې پرون د چمن پر لټوالو ته ظاهرا ډاډ ورکړل شوی و چې چارواکو پریکړه کړې چې دا لاره خلاصه شوې ده. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره د شیبه د ازادي رادیو د مشال څنګه مسؤل کتونکو داوود خټک په استودیو کې را سره دی. خټک صاحب، ستړی مشي، ورستی جزئیات څه دي؟
تکل سے پرون لکه څنګه چې تاسو وې خپل اوریدونکو ته پرون فیصله وشو چې دغه کم بارډر چي دی د بخلاصي، او کته ستو یاد وی اوریدونکو ته یاد وی، نو دغه بارډر شاوخوا تیرو نه هم یاشتو راهي سي بند، او دلته ځای خلکو چا غزیا تر د چمن اوسیدونکو دی اغي په دې غرس سره د ناست احتجاجي پرلته شروع کړو چې حکومت وت ویل چې تاسو به پاسپورت ساتي، او او کله چې تاسو په بارډر باندې اوړې راوړې نو هغه د پاره د ویزې شرط لازمی دی، خو دغه خلکو د پاسپورت او د ویزې شرط نه منل. نو اوس پرون چې کوم اطلاعات مونږ تر رسیدلې دي زموږ د خبريالانو، هغه دا دي چې پرون حکومت د دې سره تیار شوی دی چې د ویزې او د پاسپورت شرط بنی، البته د شناختی کارت او تذکری شرط به لازم وي په بارډر باندې د اوریدو راوړیدو لپاره. پرون په یو وخت کې دا اعلان وشو چې دا بارډر خلاص شوی دی، خو نن چې اغه ځای کې زمونږ د خلکو سره کمی خبرې شوې، نو د اغه په اساس سره دا مونږ وایو چې کسه هم په سرکاري تور باندې اعلان شوی چې بارډر خلاص دی، خو خلک وایي چې تر اوسه پورې په بارډر باندې اوریدو راوړیدو نه کیږي، او امکان لري وجه دای چې په پاکستان کې دا سرکاري کارونه بیا د یو زینبل زیته بل زینبل زیته، نو د تاغه بیوروکراسي وایي، د بیوروکراسي کې کارونه لیک په مزه کیږي، نو امکان لري چې نن یا سبا د خلاص شي غوتر سره پوره دا بارډر یانه د خلاص شوي.
ډیر زیاته مننه قدر من اوریدونکو د ازادي رادیو د مشال څنګه مسؤل کتونکو داوود خټک وو چې د چمن سپین بولدک د دروازې د خلاصېدو یا نه خلاصېدو په اړه معلومات راکول.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په ننګرهار کې ورسېو ورختونو او طوفانونو د مچیو فارمونه اغیزمن کړي. د مچیو فارم لرونکو وایي په ورسېو مرګونو ورختونو او طوفانونو کې زیاتې مچۍ لمینځه ولاړې او کومې چې پاتې دي خوراک نه لري.
په ننګرهار کې د شاتو مچیو فارم لرونکو وایي د تیرو ورځو مرګونو ورختونو او طوفانونو یې مچۍ سخت اغیزمنې کړې دي. د نورو سیمو په پرتله په اسره رود، بټي کوټ او بهسودو کې د شاتو مچۍ زیاتې تلفات لري، او همدارازې د مچیو خوراک او ګرده هم ختمه شوې ده. په اسره رود کې د شاتو مچیو فارم لرونکو اتحادی مشر بیدار جلیلی ازادي راډیو ته وویل
مچۍ مو طوفان او ګلۍ لمینځه یوړل، شته مچۍ مو لولګي سره مخامخ دي ځکه چې ګلان او ګرده یې لمینځه یوړل. څومره مچۍ والا چې موږ سره په اتحادیه کې دي د هر یو څلوېښت پنځوس تر شپېتو پیټو پورې لمینځه تللي دي. د هر یو مچۍ والا اقتصادي مشکلات ډېر دي، چا ورته پام نه دی کړی.
بریلی شیرزاد هم د شاتو مچیو فارم لري، وایي د تیرو ورځو طبي افتونو د شاتو مچیو سکتور سخت ځپلی دی.
پنځوس بکسې زما ختمې شوې دي همدا باران په وجه، پنځه دېرش بکسې زموږ د ملګري وړې دي سیلاب وړې دي، پنځه پنځوس بکسې وې، یو پنځلس پاتې دي خو هغه هم بیخي خرابې دي، او پنځه دېرش چورې ختمې کړې دي.
په ننګرهار کې د شاتو مچیو روزونکو اتحادي مسؤلین هم وایي چې د سره رود، بټي کوټ، بهسودو او نورو ولسوالیو کې سیلابونو، ګلۍ او توپان د شاتو مچیو سکتور ته ګڼ مالی زیانونه رسولي، او زیات فارم لرونکي دومره وسنه لري چې پاتې مچیو ته خوراک پیدا کړي. د یاد اتحادي مشر حاجی ریاض محمد رودوال ازادي راډیو ته وویل
شاتو مچۍ دا سکتور اکثره په سرخود او په ننګرهار په شاوخوا کې په ونو د لاندې په سوري کې ځای په ځای شوي وي. اکثره مانې ونې راولیدلې دي، او ورسره خوا کې سیلابونو دا سکتور ډېر زیانمن کړی دی. کله چې په ساحه کې ګلۍ وشي نارګل خرابوي، نو د مچیو هغه خوراکه چې هغه کمبود سره مخ کېږي، مچۍ کم خوراکه کېږي. که خاوند یې مالداري بوره ورکوي که نه، نو هغه نه مچۍ مړې کېږي.
خاغلی رودوال وایي تیر کال په ننګرهار کې فارم لرونکو شپږ سوه ټنه شات ترلاسه کړي وو، خو سږ کال به یې مچیو ته د اوښتو زیانونو له امله تولید کم وي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
ورځو نړیوالو مسایلو ته په یاد وساتئ چې په څو شیبو کې ستاسو غږیز پیغامونه هم لرو. خو د امریکا له انتخاباتي کمپاین څخه د ولسمشر جو بایدن وتلو د هیواد د ولسمشري د انتخاباتو د پایلو په اړه چې څه کم څلور میاشتې ورته پاتې دي پوښتنې رابرسیره کړې دي. یو پوښتنه دا ده چې آیا د ډیموکرات ګوند د کاندید په توګه له خپلې مرستیالې کاملا هارس څخه د جو بایدن ملاتړ په دې معنا دی چې میرمن هارس به د دې ګوند وروستۍ کاندیده وي؟ اسمت څاروان په دې اړه رڼا اچوي.
د امریکا اوسنۍ ولسمشر یو اتیا کلن جو بایدن وایي چې د هیواد ګټې د دې غوښتنه کوي چې د امریکا له انتخاباتي کمپاین څخه لاس واخلي. د ښاغلي بایدن د ډیموکرات ګوند زیات شمېر اغېزمن غړي په دې باور دي چې هغه د جمهوري پال ګوند له کاندید ډونالډ ټرمپ سره په انتخاباتي مناظره کې ښه نه وځلېدلی او له همدې امله یې پر ښاغلي بایدن فشار راوړی چې بل کاندید ته لاره پرانیزي. شغلی بایدن د خپل ګوند له دی غوښتنې سره په پیل کې مقاومت وکړ خو په پای کې ورسره موافقه وکړه. د لندن په پوهنتون کې د سیاسي علومو پروفیسر توماس ګریفیت په دې باور دی چې شغلی بایدن په بد حالت کې و. د په وینا هر ځل چې په کانګرس کې د ډیموکرات ګوند غړیو له د غوښتنه کوله چې په انتخاباتو کې له ګډون څخه ډډه وکړي په حقیقت کې هغه ته گزار ورکاوه او په نهایت کې دا فشارونه دومره شول چې ښاغلی بایدن یې نور په وړاندې مقاومت نشوي کولای. د واشنگتن په پوهنتون کې د سیاسي مدیریت پروفیسر مات دالک په دې باور دی چې په وروستۍ اونۍ کې د ډیموکرات ګوند مشانو په منځ کې بحثونه دا وښودل چې د ډیموکراتانو زیات شمېر رای ورکوونکي نور پر ښاغلی بایدن لازم باور نه لري. د پروفیسر دالک په وینا د اندیشنه و چې ښاغلی بایدن نور دومره اغیزمن شخصیت نه دی چې د ډونالډ ټرمپ په وړاندې سیاسي جګړه وګټي. په نهایت کې جو بایدن د فشارونو ته غاړه کې شوده او د ډیموکرات ګوند د کاندید په توګه د خپلې مرستیالې کاملا هاریس ملاتړ وکاوه. د لندن د کالج پوهنتون پروفیسر ګریفیت وایي په دې برخه کې ډیر شکونه و چې آیا جو بایدن به له ډیموکرات ګوند څخه چاته د ګوند په عمومي کنوانسیون کې د نهایي کاندید په توګه لاره پرانیسي. خو د ګریفیت په وینا وروستۍ پیښې سبب شوې چې بایدن د کاملا هاریس د کاندیدۍ ملاتړ وکوي. اوس پوښتنه دا ده چې آیا کاملا هاریس کولی شي د ډونالډ ټرمپ په وړاندې ښه سیالي وکړي؟ د لندن د کالج پوهنتون د سیاسي علومو د پروفیسر توماس ګریفیت په نظر پوښتنو کې میرمن هاریس د ښاغلی بایدن پرتله شش کاری خو شایي دا یوازې د دې لپاره وي چې ښاغلی بایدن شنو وځلېدلی. د جورج واشنگتن پوهنتون د سیاسي مدیریت پروفیسر مات دالک وایي اغلی هاریس په چې یو مخ متفاوت شخصیت لري یو متفاوته کاندیدوي.
پراپور کې مو واوریدل چې د امریکا د ولسمشري له انتخاباتي کمپاینونو څخه د ولسمشر جو بایدن وتلو د انتخاباتو د پایلو په اړه پوښتنې رابرسیره کړې دي. لومړی سوال دا دی چې آیا کاملا هاریس به د ډیموکرات ګوند وروستۍ کاندیده وي او که به ډیموکراتان بل کوم یو کاندید را مخته کړي؟ اسمت څاروان د سیاسي چارو له شنونکي د کالیفورنیا پوهنتون له استاد زمان ستانیزي سره په دې اړه د مرکې په پیل کې همدا پوښتنه کړې.
هغه رسمي تعامل ایجاب دې کوي چې یعنی ډیموکراتان خپل منځ سره ټول چې کنوانسیون له ډیموکراتانو یو میاشت بعد راځي و هغه خبرې شته، اما په وخت کې خو په دغه شکل دوی مخته راغلي دي. له دې نه بهترین انتخاب یې نه درلود په دې چې له ورځې چې دا تصمیم، البته د پردې شاته تصمیم نیول شوی و چې که بایدن ولاړ شي د چا محبوبیت به زیات وي، د کاملا هاریس هغه محبوبیت نظر ټولو نورو احتمالي کاندیدانو نه زیات و.
فکر کوي چې د بایدن له څنګ تکیدو وروسته د جمهوري غوښتونکو په مقابل کې به د ډیموکراتانو دریس غشتلی شي؟
و په مراتب غشتلی کېږي، په خصوص په دې چې که چېرې زه اوس فکر نه کوم چې اوس ترامپ دې ته حاضر شي چې له کاملا هاریس سره هغه وکړي مناظره وکړي. دلیل د ما په نظر البته دا ده، خو اما زه فکر کوم چې کاملا هاریس ډېره ښه کاندیده وي.
په هر ټولنه کې څه ناڅه توکمیز او نژادي مسائل مطرح وي دا مسائل څومره تاسو په نظر کې نیسئ او دغو مسائلو ته په کتو فکر کوئ چې د دیموکراتانو دریز به غشتلې شوی وي؟
خو دا خبره ده چې اول دغه یو سحر د اوباما پراتګ باندې هغه مات شو، یعنی یو غیر سپین پوستم کولی شي رئیس جمهور د امریکا سي. بیا په 2014 کال کې هیلری کلینټن کاندیدا شو د ریاست جمهوری له خاطره، چې د ما په نظر باندې، البته یوازې د ما په نظر باندې، زه فکر کوم دا انتخابات هغې وړي وو، ډېرو خلکو رایه ورکړله. هغه موضوع د جنسیت تفاوت او نژادي تفاوت فکر کوم چې مطرح نه وي، او زه فکر کوم چې که چېرې بیا هم دا د ما خپل هغه ده که چېرې دیموکراتان وکړلی شي چې یو ډېر مترقي کاندید چې بله د ماساچوست ایالت سناتور ده، چې هغه هم هغه هم په ټکټ کې راولي، یعنی دواړه خواوې رئیس جمهور او معاون دواړه ښه دي، فکر کوم چې دا به ډېر قوي ټکټ وي.
څه فکر کوئ چې د دواړو ګوندونو د افغانستان په اړه په نظرونو کې څومره توپیر شته؟
زه فکر نه کوم چې هم له دونه د افغانستان مسلو ته دلچسپي ولري. د دې په خاطر چې د افغانستان مسله اوس په حاشیه کې واقع شوې ده، او اصلا د امریکا وتل افغانستان په همدغه دلیل و چې د امریکا او د روسیې د شطرنج په بازی کې بازی تغییر وکړه. امریکایانو وغوښتل چې روسیې سره په اوکراین کې مقابله وکړي، نو دغه په خاطر خپل هغه ضعف چې احتمالي ضعف چې درلود چې هغه په افغانستان کې دا و چې روسانو اته ویلي و چې موږ به طالبان ته پیسې ورکړو چې امریکایي جنرالان و یا امریکایي صاحب منصبان ونیسي، امریکایان له هغه مشکل نه ځان هغه کې ګوښه کړ.
د سیاسي چارو شنونکی د کالیفورنیا پوهنتون استاد زمان ستانیزای و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
تاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم، عبدالاکبر سادات یم د کونړ ولایت څخه. د افغانستان په حکومت اسلامي امارت باندې غږ کوم چې په نورو سوداګریزو لارو باندې غور وکړي، ځکه پاکستان هیواد همیشه کله چې زمونږ میوجات او سبزیجات ورسیږي نو دوی زمونږ پر مخ باندې لارې بندوي، نو اسلامي امارت باید په نورو لارو باندې، په بدیلو لارو باندې باید کار وکړي او نورو هیوادونو سره خپل سوداګریزې اړیکې پراخه کړي. نو دا به دوه ګټې ولري، یوه ګټه به دا وي چې زمونږ اقتصاد به پیاوړی شي، زمونږ د صادراتو کچه به لوړه شي، او د بل طرفه به د اسلامي امارت بودیجه هم یو څه زیاته شي، او د دې لارې څخه به ملي عواید زمونږ اضافه شي.
سلامونه علیکم، هله عبدالباقی افغان ملیم د زابل ولایت د شاجوی ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. بالکل لکه څنګه چې ګاونډي هیوادونو د خپل مالونو په تعرفې لوړې کړې دي، نو د افغانستان اقتصادي وضعیت په کتو سره خلک ډېر لیدل دي، خلک ډېر بے وسله دي، نو د دوی دغه نرخونه څومره جګیږي، د عمر د خلک له ډېر بد وضعیت سره مخ دي، او دوی د نرخونو څخه کړیږي. نو غوښتنم دا د هلم دا چې حکومت باید داسې شنه سره تو تعامل کوسی تر څو هوادوال فارم او صح نرخونه سره گزاره وکي او شی واخلي یا خرڅ کړي.
السلام علیکم، تاسو او د وطن ټولو دوستانو قربانو ته وطنوالو ته سلامونه وړاندې کوم، او زملا جنمات پیروز د قشرو دسه خبر کوم. زموږ وطنوال ډیر ستړي دي، او داسې ستړي دي، زموږ کښتونه یې بند کړه او دا نور کښتونه کفایت نه کوي، زموږ سره ګرسره مرسته نه کیږي، او زموږ هیوادوال ټوله پیرار سوله، هر روزه ایران ته هاوړي او کورونه دغسې پرېږدي، اولادونه یې در لاس نیولي. که زموږ سره مرسته وسي ډیر به ښه وي، او موږ په ډیر سره ستړي وي، بیا زموږ د مظلوم خاشرود خلک بیخي ستړي دي، او زموږ سره داسې مرسته هم نه ده سوې، زموږ کښتونه یې راباندې بند کړله، موږ په ډیر یو هاو بی خیز مرد خاشرود خلق بی خیز تری دی.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. قدرمن اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې 25 دقیقې پروګرام لرو چې کوربه به اسمت څاروان وي. او په دې پروګرام کې به د پاکستان د قونسلګرۍ مخې ته د وروستیو مظاهرو د څرنګوالي په اړه چې څنګه پېښه شوه او څوک پکې ګرم و جزئیات درکوو. بحثونه دي پکې، خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچاوی د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 292 ملکي وګړي د ماینونو او چاودیدونکو توکو په چاودنو کې وژل شوي دي. اوچا په یو تازه راپور کې وایي چې په دې کسانو کې له هرو لسو څخه نهه ماشومان وو او 50% یې د لوبو پر مهال وژل شوي دي. د چمن اوسیدونکي او کاروباریان وایي چې د سپین بولدک چمن دروازه لا هم تړلې ده او دوی ته پر افغاني تذکرو او شناختي کارت د تګ راتګ اجازه نه ورکول کیږي. پرون د چمن د پرلات مشرانو اعلان وکړ چې خپل لس میاشتنی پرلات په دې خاطر پای ته رسوي چې د بلوچستان ایالت د کورنیو چارو پخوانی وزیر پرلاتوالو ته ډاډ ورکړی چې د پاکستان حکومت وسره منلی چې خلک د پخوا په ډول د چمن سپین بولدک پر دروازه پر پاکستانی شناختي کارت او افغاني تذکرو تګ راتګ کولای شي. په کابل کې د روسیې سفیر وایي د امریکا له بندیزونو سره د مقابلې لپاره له افغانستان سره پر افغانۍ او روبل راکړه ورکړه کوي. دیمیتری ژیرنوف پرون وویل چې روسیا او افغانستان دواړه له بندیزونو سره مخامخ دي او پر راکړه ورکړه کې له ډالرو څخه کار نه اخیستل یې پر وړاندې یو انتخاب دی. او د هنګاو په نوم د ایران د بشري حقونو یوه اداره وایي ایران د یو افغان په ګډون 8 تنه د مخدرو موادو د قاچاق په تور اعدام کړي دي. د دې ادارې په وینا اعدام شوي کسان د مخدره توکو په اړوندو جرمونو قتل او تیری محکوم و، په دوی کې یوه هم ښځه وه. 25 دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
د مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
حتی کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث
د 25 دقیقو د بحث درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمه څاروان یم. نن په د خبرونه کې په جرمنی کې د هغه مظاهره په اړه خبري کوي چې د پاکستان اعتراض یې وپاره. یو شمېر مظاهره چان د جرمنی په فرانکفورت ښار کې د پاکستان کنسولګری ته ننوتل او د پاکستان بیرغ یې له هغه راخکته کړ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په دې پیښه خبرګون وشوت. د جرمني له حکومت د حمله کوونکو د نیولو غوښتنه وکړه او په عین حال کې جرمني د دې کنسولګری په ساتنه کې په ناکامۍ تورن کړ. پاکستاني چارواکو د دې عمل د عاملانو په اړه ضد و نقیض څرګندونه کړي. ځینو ویلي چې دا کار د افغانستان اتباعو کړی، ځینو پښتون ژغورنې غورځنګ ته د تور ګوته نیولې او ځینو بیا د عمران خان تحریک انصاف ګوند ملامت کړی دی. د دې مظاهره انګیزه څه وه او ولې دا سولیز حرکت د ګډوډۍ ښکار شو؟ زموږ د دې بحث میلمانه دی په ټول جرمني کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم مشر میوند یوسفی، د جرمني په هیسن کې، البته د فرانکفورت په هیسن کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر سلطان محمد سلطانی، همدارز ژورنالیست او د سیاسي چارو شنونکی سمی یوسف زای. ملمنو ته هر کله وایم. لومړی ک شاغلی یوسفی، تاسو زموږ اوریدونکو ته وایئ چې په فرانکفورت کې د لاریون د چا له لوري را بلل شوی وو؟
ډېر سلامونه تاسو ته اوریدونکو ته ملمنو ته وړاندې کوم. دغه لاریون چې وو د پښتون ژغورنې غورځنګ د جرمني څنګه له خوا خلک را بلل شوی وو، په لارې اچول شوی وو او مخه دا و چې د ګلمن وزیر او هغه شهیدان چې په پاکستان کې د پاکستانی ادارو ښکار شوی وو دا لپاره احتجاج وکړو او خپل غږ تر نړیوالو بیا دا غینه د پاکستان د ډیپلوماټیکو څانګو ته ورسو.
شاخلی سلطانی، تاسو وایئ چې آیا تاسو او د مظاهره ګډونوالو غوښتل چې په کنسولګری حمله وکړي، د کنسولګری انګړ ته ننوځي او د پاکستان بیرغ لاغنه راکوز کی؟
اول خو ډیر مننه چې تاسو موږ ته دا موقع راکړه ده ستاسو څروان صاحب ستاسو تر کیسه خلاصې ټول دونکو ته سلامونه درنشته نه هغیز نه د پی ټی ایم یزموږ مخه دا نه و زموږ مخه یوازې یوازې د خپل حق حقوق غوښتنه وه د مظلومیت غږ رسول وه تر نړیواله پورې دا نه پی ټی ایم په دې کې شکیل دی نه د پی ټی ایم غوښتنه داسې وه پرون د تاسو خبر یاسته چې په زم ستاسو څنګه په ټول اروپا کې ټول اداري رخصت وي د دې خپل دروازې خلاصې پرې شوې دا خپل د دې د خاصه جوړ شوی ته پیا وغواړي چې موږ د پی ټی ایم په دغه رقم راته بدنامه کی او د پی ټی ایم مخه پدې کې هیڅ نه ونه د پی ټی ایم غوښتنه دغه سیده او دغه راجستر مخکې لا تاسو چې دغه خبرې وکړلې دا راپو دغه چې ټول د پی ټی ایم د خاصه راجستر سوي دي د سب سوي دي د پولیس دي د توصل دي د قانون دي تاسو خبرې چې دغه دا اروپا ده او دا داسې ملک نه دی لکه پاکستان چې خپل قانون تجمن نه دی خپل د پاکستان ګوډي کې غیر قانوني کارونه کوي د ته هرڅه راجستر ست هرڅه په سبت باندې ستدي او د دې پر سوشل میډیا باندې چې څوایي دا د دې کرغړینې او دروغجنې چیرې ځکه چې تاسو ولل په پښتو خیبر پښتونخوا کې هلته پر بنو باندې د دې بزې وکړز موږ خلګي راشي دا د دې رسنۍ چیرې په وخت کې ولې دغه د عدالت او د حساب غوښتنې ولې ته نه کیدی دا ولې د غواز موږ را پور ته نه کې رسنۍ ته وانه ستوي نو هرگز نه تاسو موږ غوښتنه هم نه و دا د دې جوړ سوی توکیا و نه موږ د پاس خداس خلګو او نه د افغانانو نه د انصاف غوند نو ته هرڅه اصول قانون مقرراتي تاسو خبره
درست ډیر زیاته مننه مختر دي چې سمي سوزي صاحب ته ورشم یوسفی صاحب له تاسو څخه یو بل پوښتنه هغه دا چې کتاسیم د شاغل سلطانی په شان باور لري چې دا مظاهره د پی ټی ایم یا پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا شوې و او په کنسولګری باندې حمله هم د مظاهره چانو کارنو نو د چا کارو دا کار چا وکړو
بیا وری بیا سلامونه ډیره خپښتنه مو وکړه پښتون ژغورنی غورځنګ په دې باور دی چې موږ تل سولېش ادمه تشدد لاره غوړو غوړه کړې مو ده او پر اټونکو کې به هم په همدغه ادمه تشدد لاره باندې ځو چې موږ لاریون کوونکو په ډاله کې یو ډاله داخل شوی و نو دا د سې ساده کسان موږ ته نخ کار کړل ک تاسو ویډیوګان لیدلې وی نو دا یعنی د ډیټا ډیټا ټریننګ ورکول شوی دی ډیر زیات په دې باور باندې و چې دا کار به خامخا کوي د دوی ټول په شلو ثانیو کې د سفارت پنګړو یا د کنسولګری پنګړو ورواوختل او یعنی یو پلان شوی عمل دوی تر سره کړ دا چې څوک باندې پولیس سره په همکاري کې و کوشش وکړو چې په شریکه پیدا کړو چې د تخنیک جوړونې غورځنګ د دایي برخلاف کار کړی دی لازم نو مسول ملګری و نو مو انډیوالانو او نو کله مخکې دا سې پروګرامونه کې لیدلی و او ورو چې موږ په فرانکفورت پوند کې دوی ولیدل هغه هم د ویډیوګانو د لارې نو ولیدل لازم کله چې دوی دا عمل اجرا کړ هغه نو روسا د پولیسو مخ کې زمونږ ملګرو خپلو د پښتون ژغورنی غورځنګ مسولینو د کنسولګری امنیت بیرته ونیو د خلک راویشتل او د کنسولګری مخ ته ودرېدل تر څو چې پولیس را رسیدل هغه پورې مونږ به تا کنسولګری دغه تخریب کار اشخاصو څخه خالی کړی و
ډیره مننه سلامت اوسه یوسف صاحب د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د جرمنی له حکومت غوښتي چې دغه برید عاملان ژر تر ژره ونیسي ستاسو په نظر په دې دنیا کې د آزادۍ شته چې څوک مظاهره وکړي دوی فکر کوم چې کومرانه نور نه دی کړی یوازې بیرغ کوس کړی دی آیا فکر کوي چې دا هم په دنیا کې جرم دی او په دې خاطر هم یو څوک نیول کېدی شي
ډیر مننه باید ارزو کوم چې یو خو هغه لري فرتو یا غریب هوادونو کې مظاهری وی افغانستان او پاکستان کې چې مظاهری کیږي اکثره نقصان خپل خلکو ته ورسي خپل موټر وسوځي د خلکو موټر وسوځي د دفترونو وسوځي او غرف کې دا ډول مظاهری چې کیږي د دې حدود معلوم وي د خپل حد نه څوک نشي اخواته وختلای په غرف کې تاسو وسیږي مونږ وسیګو حتی د چا د کور مخ ته غټه انګړوي مالته په 2 سانتیمتره کې به هم سره کې خو څوک نه لري چې چا انګل ته ور داخل شي دا خو دا یو رسمي سفارتخانه و یا کنسولګری و از ما خیال ډیر ځل داسې شوی چې پاکستان بیرغ سوځول شوی په افغانستان کې نور نړۍ کې خود دې هغه پارونه ډیره زیاته ده ځکه چې مطبوعاتو باندې په ویډیوګانو کې ښکاری چې مظاهره چان د پاکستان کنسرګری ته حریم ته داخليږي دغه بیرغ راښکته کوي په مجموع کې دا ډول حرکتونه زه فکر کوم چې افغانانو ته په افغانستان کې د نن عبد الخصوص یا افغان کډوال چې درې ملیونه کډوال په پاکستان کې کډوال پراته دي غوي ته په مجموع کې غرب ته چې کوم نوی افغانان راغلي دي دوی له خورا زیاتو مشکلاتو سره برابر ښکار دي دوی د غرب له تمدن او د دې ځای له کلتور سره ډېر
آشنا نه دي لکن یوسف زای صاحب لکه څنګه چې زموږ دوه نورو ملمنو وویل چې دا کار د پښتو ژغورنې غورځنګ غړیو نه دی کړی او په عین حال کې د افغانانو دخالت په دې مسله کې روشنه نه دی. مثلا د پاکستان د اطلاعاتو د وزیر خبري واوري د عطا تارل وایي چې ممکن د عمران خان پلویانو دا کار کړی وي په دې پیښه کې لاس ولري.
بهرحال په غرب کې چې څومره مظاهره کیږي هغه کې د افغانانو رول راغندوی دی بلخصوص د پاکستان پر ضد مظاهره کول د دوی یو جمهوریت حق د خو هر مظاهره یو 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 حدود لري. پی ټی ایم زمونه مچاغه دغه ډول تشدد پیروي نه کوي خو بیا هم پی ټی ایم د دې مسولیت نه شخلا چې د لږه جلسه دوی راغوخته و دا غونډه دوی راغوخته و زه فکر کوم د دې تر شا دا هم عوامل دي چې افغانان چې دلته راغلي دي یو پاکستان ته پکار دي وایي چې دلته ماجر شوی دي یو د فکر کوي چې پاکستان یو کردار د پتیر پنځل وکلن جګړه کې یاوس چې په افغانستان کې سره روان دي یو غمو افغان په خپل ځای ده خو د افغان خسته دي د مظاهره په شکل کې د خپل غم او خفغان د خارکولو لپاره اصول باید مراد شي. متاسفانه اوس چې کوم کسان ډیر زه په غرب کې ګورم یا په فرانکفورت یا د پاریس په سرکونو کې افغانان ګورم ډیر داسې حالت چې غوی بيخل دي ماحول سره ماشنا نه وي دي چې کوم ډیر په کمپونو کې ژوند کوي یا ټول د سرکونو ګرځي یا
اخو لا بلا موضوع ده لا بلا موضوع ده لیکن
زر ازما تاسو خبره ته دا عوامل دي چې کله دوی یو موقع پیدا شي اغل ته ورشي یو ته د معلومات نیوي چې د دې جلسې هدف څه شي د دې جلسې اصول څه شي د دې جلسې لپاره پی ټی ایم څه اصول ټاکلي دي غو نه باید انحراف ونشي نو غي په جذباتو کې راشي او دا څه کار وکي یعنی مادر ته ویل چې څو ځلې د پاکستان بیرغ په افغانستان کې سوځول شوی دی خو دومره عکس العمل چې وصل دل کېږي نه لیدل کېږي ځکه چې دا په غرب کې دا کار شوی دی او پاکستان د پاکستان دفاع وزیر فرون فوراً دا ویل چې د موږ بیرغ سوځول کېږي آیا افغان کډوال د دې حق لري چې موږ نور هم دیږي په پاکستان کې وساتو نو دا یو کوچنی عمل ده خو د دې ضرر او نقصان په مجموع کې افغانانو ته زیات
رسیږي
د دې خلاره هم چې دا نه دوی دا تشدد نه بغیر خپل احتجاج ستپټولای شوي.
ډیر مننه سلامت اوسې شاغله یوسفی. په بنو کې پراخه مظاهره وشو په لړ کې دزي وشو چې د سیمې د اوسیدونکو احساسات و پرول فکر نه کوي چې د دغو احساساتو د سړک ولو او له بنو څخه بل ورته د توجه د اړولو په خاطر هم د جرمني د فرانکفورت پیخي مرسته کړی وی
مونږ په دغه اړه کې تر اوسه پورې کوم معلومات نه دي حاصل کړی خو د سې هم کېدلې شي چې دا کار د پاکستان د ادارو د خوانه ارګنایز شوی وی دا غوی هم په کلاس وی چې تر څو ټول نړۍ پام د بنو جلسې د ګلمن وزیر د شهادت د پښتون ژغورنې غورزنګ هغه لوی لاریونونه چې په پښتونخوا کې کیږي چې دا غینا ټول پام بل خو واړوي او په دې کې په دې ترس کې څنګه غواړم زما غږ می درځي.
بله بله ستاسو غږ راځي سم راځي.
په دې او په دې لړۍ کې هغه خپل هغه کوم از می سټام په نامو باندې کوم عملیاتو پروګرام شروع کړی چې هغه تر خپل مخوی ته ورسی. بل خبره دغه ده چې یوسف زی صاحب ویل چې دلته په جمهوریت ته او هر سړی کولای شي چې خپل نظر ووایي نو که د پی ټی ایم د چتر لاندې هر څوک هر تشدد ته لمن وهي مونږ په کلک ټکو غندو د دې په اساس باندې په مونږه پرون ورځ په برلین کې د پاکستان د سفارت مخې سره لاریون درلود او مونږ فکر کوو چې به هم همدغه ډیر خلک راشي، نو که څوک په ساحه کې بلدي هغه ته دومره خلکو امکانات نه وو، نو بیا د پولیسو سره د پاکستان د بخنه غوړم د جرمني د برلین د پولیسو سره په اړیکه کې پرون ټوله ورځ چې زه د دوی منندوی یم، زموږ غوښتنه یو منلې او د لاریون مونږ د سفارت د مخې نه بیت د برلین ښار مرکز ته راوړل، د برندنبورګ ته مخ ته مو ودرول. نو دا که زموږ هڅې نه وای او یا پښتون ژغورنې غورځنګ د کوم تشدد پلوي وای، شاید دا کار بیا مونږ نه وای کړی. نو دا چې هر څوک هر کړی غواړي چې غورځنګ په داخل کې د پښتونخوا او یا بهر بدنام کی، دا د غوی کارونه دي، د هر ادارې چې زی تر شادي هغه بیا ورسته معلومي.
بل ډیر مننه سلامات حسین سلطانی صاحب. پاکستانی چارواکو له جرمني څخه غوښتي دي چې هغه کسان چې په دې پیخه کې لاس ترلود هغه دی ونیسي. تاسو هم د نیولو طرفدار یاست؟
موږ خپل په دې باندې بهخید دا خو یو عادي مسله ده، پر تظاهرات او تاسو خبره سته دا پیښه کیږي په مظاهره او تظاهرات کې، دا تقریبا 2000 کسان د لیر پروتو سیمو څخه غلی و او تر اوسه پورې په دې اکله باندې موږ داسې څه نه دی اورېدلې چې دا غوښتنه کړې ده او یا دیونی ولسی، ځکه چې دوی دا کسان غوښتنه کوي چې ودینی ولسی دوی چې خپل د وصول د قانون د خپل عین خلاف ورزي چې
تاسو ته خپل موقعیت بدل کئ، مخکې مو ژغ ډیر صاف او واضح او وسیو څه خراب سو
اوس ژغ راځي
و سم دی مهرباني ښه.
نو دا د ما مرچ یادونه درته وکړل چې دا ته پولیس دی، دا ته قانون دی، دا ته وصول ستاسو دلته هرڅه خپل موږ د سولې خلک، موږ د پی ټی ایم همیشه ویل چې موږ د انسانیت او بشریت د غوښتنې پر اساس پی ټی ایم مخته روان دي، د وصول مطابق مخته روان دي. تاسو وګورئ د پی ټی ایم دا یو پلا مظاهره او تظاهرات نه دي چې موږ مخته کو یا په دغه جرمني په پامپورت کې کو یا دغه کنسګری مخته کو، دا موږ په بار بار تک درته وایم ک لاس 15 شل دي ته نور مظاهره تظاهرات مشکل دي د کنسولګری مخته دغه څه پیښه تر اوسه پوری نه دراغله. کله چې د اکتوبر پر 18 باندې دغه څه نو جرګه دایریږي د وصول قانون مطابق دی، غواړي چاته کله مثلا په بلګون په سیر مربوطي کله د پټیم غواړي چې راشکېل کې رابطنامه کې خو دا هیڅ کله د پټیم د خاص خلاص نه شي دا چې دی وایي چې د پلتن دی وسله د خلکاري پلتن کوي کنه د خلکار دی. اما کله دې ته دې په د کړنو کې زدا وایم چې دې د اول خپل د تشدد د خپل ظلم دغه کړنی د
سلطانی صاحب، آیا د جرمني پولیسو تر اوسه پورې له پی ټی ایم سره تماس نیولې دی د دې موضوع په ارتباط؟
جرمني پولیس خپل د دغه ځا کې و دا غو خپل دغه مسولیت صلاحیت لري، ځکه چې موږ د هر څه چې دی راجستر کړی دی. ما مکه دا ونه درته وکړه دا چې د
پولیس چې ولې غوې مخه ونیو ولا
پولیس مخه موږ هم دغه پولیس حالت ته هم پولیس څو موټر حالت ته پولیس رااله پولیس ځای پر ځای و پولیس مخه ونیو ولا ما مخه دا ونه کړه دا چې په څو ثانیو کې دا کار مخته پیښره ما بین څه سوت دا داسې دوامدار پیښه دا یو کاسو یو شخص فرصت دی وادي مسله دا یو بیرغ ورکشته کوي او پولیس په دې کې او پولیس دې سره کنټرول کړل او تر اوسه پورې پولیسو په دې کې باندې موږ راپور نه دی راکړی نه دا څه ویل چې موږ په دې کې باندې ځکه دا یو عادي پیښه ده. یو دونر دغه نه سو کولای دې ته ورته موږ شي دا موږ دغه پیښه تحلیل نه کیږي څرنه نه کیږي او سوشل میډیا ته دې نه راوخته د ظلم د تشدد سوشل میډیا ته نه راپاسي تاسو دې وګورئ خو دې سم معلومه خبره ده چې دا د دې د ساده دې غواړي چې په ټیم په دې کې راشکیل کی دې خپل د تشدد پیښه ول دونه نه چړي دا ظلم چې کوي غدر کوي تاسو وګورئ تاسو هغه نه کې او په دغه یو بیره په دونه کې شبندې دي دومره ترجیح ورکې دونه وشت کې بیا د دې سوشل میډیا دی راباتي یا مثلا پر دې باندې پرسنې زکیږي پر دې دی ولې د شهیدات او د دې قانون د دې د قانون خلاف ورته شې کې دی ولې هغه سوشل میډیا ته د دې زموږ د مسلمت اواز ولې ناوړي
کور دی وطن سلامت اوسې. یوسف زای صاحب ستاسو په نظر لکه څنګه چې شاغل سلطانی وایي چې دا موضوع د پاکستان حکومت غواړي چې ډیره غټه شي څومره ورسره موافق یاست؟ کنه د پاکستان بیرغ په خپل خوره کې هم کېدای شي په ځلونو تاسو سوال شوی وي.
دقیقا ما مخکې عرض وکړلو چې پاکستان د نن نه پاکستان تیر کال د پوسټ په یو مالی باندې بریدو شولو چې د پاکستان بیرغ او د پاکستان د جوړونکي قائد اعظم اکسونه او دغه میوزیم او حتی د قائد اعظم خوانی کور په لاهور کې وسوځول شو. خو دا هغه افغانان پاکستان کې نه نه یو موضوع ده، خو افغانستان او پاکستان چې کوم اوس اړیکې دي دغه کې چې کوم درد راغلی دا هغه یو د خپل منځ کې یو د ترخی روایت جوړ
شوی. یعنی تاسو له دې سره موافق نه یاست چې د پاکستان په دې شکل سره لکه څنګه چې زموږ د دوه نورو ملمنو نظر دی غواړي چې توجه بل خواته واړوي؟
هیڅوک نه پوهیږم، لکه هیڅوک نه غواړي چې خپل هیواد بدنام شي یا دې ورته مشکل. دا داسې ده لکه خلک وایي چې د 9/11 پیښه امریکایانو په خپله کړې ده. زه فکر کوم دلته طبعا دلته سفارتونو مخته دروازې نه وي ولاړې، او یو ساده دیوال وي دغه مخکې وروسته سفارت اویلی یو عمارت شروع کیږي مخکې ورور وي دروازه خلاص او دلته د ټولو سفارتونو دروازې خلاصې وي. دا د پاکستان یا د افغانستان غوندې نه ده چې سفارت یو ځای وي دروازه بل ځای وي بیا ور باندې امنیت ولاړ وي. دلته د عامو سړکونو په سر باندې سفارتونه وجود لري، حتی د امریکایي سفارت ورته شکل باندې وجود لري. زه فکر کوم چې افغانانو او پښتنو ته پکار ده چې مظاهرې ترسره کړي، خو داسې اعمال ترسره نه شي چې هغه بیا د ګټې په ځای باندې نقصان ډېر وي، لکه پی ټی ایم په اروپا کې یو قوي پخال لري، یو قوي ځواک ته، او دغه ډول پیښې د دوی لپاره مشکلات راپورته کولای شي.
خو دا دوی وسوبل مخکې چې وای دوی په لسکونو ځلې داسې مظاهره کړې دي، هیڅ ځل دا کار نه وشوي، لیکن دا ځل دا کار وشو.
دقیقا د ماوی چې دلته داسې کسان راځي چې خود جوشه کسان وي، هغه درد لیدلی وي یا مشکلات لیدلی وي یا د هیوادونو د مظاهرو له کلتور او کلچر سره هغوی بلد نه وي. هغوی زه فکر نه کوم چې ټول ژوند کې چېرته په خپل وطن کې دا ډول مظاهرې کړي وي. دلته چې مظاهرو ته راشي هغوی احساساتي شي، او په احساساتو کې بیا اکثره داسې عمل ترسره شي چې هغه بیا وروسته تنظیم کوونکو لپاره هم مشکلات جوړ کړي، د دوو هیوادونو ترمنځ هم تعلقات جوړ کړي. د دغه پرونی پیښې ما درته وی چې مسلګونو ځله شاید په افغانستان کې پاکستان بیرغ سوځول شوی، خو په میډیا کې دومره تشهیر نه ده پیدا کړی. اوس چې د دوو هیوادونو ترمنځ تعلقات خراب دي او پښتون غورځنګ مسله را پیښه ده، دغه ډول کوچنۍ پیښه هم د دوی لپاره یو غټه پیښه ده چې خپل ملک ته ووایي چې دغه خلک دي زمونږ بیرغ سوځوي یا په غرب کې زمونږ سفارتونو باندې بریدونه کوي. نو په کار دا ده چې دغه ډول پیښو نه مخنیوی وشي، او که مظاهره کیږي هم دغه د مظاهرې د اصولو سره مخامخ وشي، نه دا چې مظاهرې نه وروسته ډېر زیات نقصان له دا اوس بدله ټول نه زیات مشکل افغان کډوالو ته دغه حالت نه جوړیږي چې یعنی یو ډول پاکستان کې دننه هم د خلکو احساسات راپورته کیږي. بیرغ د یو قوم د یو ملت نښه ده، د هغوی د عزت نښه ده. وی افغانان بیچارهګان مشکلات لري، خپل ملک خپل بیرغ نشي پورته کولای، بل ملک چې پورته شي بیا دغه تشدد طرف ته ولاړ شي چې نتیجه کې نور هم مشکلات رامنځته کی. په کار ده چې احساساتو نه کار وانخستل شي، او ارګنایزر یا څوک چې دا مظاهره جوړوي نو هم د مظاهره نه وړاندې خپل اصول خپل ګډونوالو ته بیان کړي، ځکه چې دا داسې وادونه دي چې بیا د هغه اشخاصو لپاره چې بریدونه کړي دي اکثره په دې کې داسې کسان وي چې به د مهاجرت فورمه لري یا به کیس لري یا به قضیه لري، هغه ټولو ته صدمه رسیږي. نو په کار داده چې دغه موارد ټول په نظر کې ونیول شي بیا دغه مظاهرو ته ولاړ شي.
ډېره مننه، سلامت اوسې.
زه د سبزي صاحب د خبرو په وړاندې وایم چې دی په دغه باندې تلته څوک چې په دې خبرې چې نن زما د کنزلاتو مخ ته دلته مظاهره کې تظاهر دا طبي خبره خپل بندوبست به تړي، خپل دروازه به تړي. دا قانون اصول دي چې چې تزه مظاهره کیږي دا یو خبره دوم ته دا خبره وکړه چې خلک دته نه خبره دي د اصول د مقرراتو موږ په ټول معنا پر سوشل میډیا د خپل قانون لر اصول لر ټول خلک اگا دي خبر دي افغانان اوس وښتي په قانون پويږي په اصول پويږي په زندګي پويږي دا د خپل شخصي نظر دي چې دا د افغانان په دې شان باندې اوس نه بلدي یا نه پويږي او یا دا وایي چې په ټیم د قانون او اصول مقررات نه دي تشریح کړی یا بیان کړی نه دي مو درته مخ کې دا ونه وکړه د د خبرو مطابق زبل دا خبره درم چې موږ تر په صلح او د مظاهره کړی دي تر اوسه پر دغه شپه نه در بر سره سوي زه دا ټول ثبوت دا د خبرو په وړاندې تاسو
زړه بیا
د
سید منن په دې اړه تاسو خبري وکړي اوس څه فکر کوي د پاکستان حکومت دا موضوع تر اوسه پرې داسې معلومی شي ډېره جدي اخیستې ده خارجه وزارت اعلامیه نشر کړه او جرمني ملامت کړو چې دوی د کنسولګری ساتنه نه ده کړې او غوښتنه وکړه چې د دې عاملان ونیسي فکر کوي چې دا مسله به تاسو ته پی ټی ایم ته مشکلات جوړ کړي ځکه چې د تنظیمون کې د لاریون تاسو وي
بالکل زه تاسو وایم چې موږ هیڅ کله
bale
کړی نه دي ګرام نه چې اوس موږ وایو چې موږ ته داسې ستونزې ایجاد شوې ده یا موږ د خلاف ورزي کړې یا د قانون یا د اصول خلاف ورزي مو کړې ده تظاهرات تاسې خبره په هر ځای کې تظاهرات چې راځي دلته په صلحا او په پزرها او کسان راځي ما مخ کې یادونه درته وکړه چې دا د دې د خاصه جوړ شوې توقیا و چې موږ تظاهرات او موږ دغه چېم را بدنام کې په دې کې د پولیسو را د چېم کار نه دی د پولیس موجود و د پولیس راجستر دوا د ټوله خبر راجستر دا د چدي جدي ولې د مامخ کې درته ولې به خود جدي نسی دی جدي په دې خاطر نسی چې دا د جوړ شوی پلان دی لکه یو څه حساب چې ول وس مثلا دی وای چې وای مخ کې د دې خصوصو موږ وسوده د مقررات ټوله بیان کړی موږ همیشه د وسولو مطابق کده مناخو موږ هیڅ کله موږ همیشه د مظلومیت ژغه واد کو دا چې اوس پولیس څه کوي یا دوی څه کوي دا د پچم پر مربوط مثلا نه دا او دا د چې جديد چې پولیس خبر دي پولیس ته هر ځای وصول قانون سره رجستر دي پولیس دې خبر دي چې دا یو عادي مسله ده یو عادي موضوع ده او دا کدي دا مشکې ما درته دي له دوه جدي نسی دي به خو نسی دي خدای جوړ شوی پلان دی دی خدای اکتوبر پر ولس ما کوم چې موږ راځو سولایزه د بشري حقوق د خپل انسانيت د خپل حق او قشتون د خپل مسلمانیت په خاطر باندې موږ ته یو نو مشروعيتي جرګه لرو دي هغه ته لار وس جوړوي ام دا سوشل میډیا ته کړل دي په پښتو کې او دا مخته وړي نو څه پوری پر دې باندې پولیس په یوه ځای په دالمان پولیس خبر دي ته کوم راجستریشن وزینل لري نه په دې باندې کوم داسې خدای مکه درنه پیښه مې سره غلې ده چې موږ دې دونرې ورشت ورکی ما مخکې دا ونه کړه کدي پیښه ته کز موږ شیدان ولې دې دا زموږ شیدان دا زموږ ویني دا زموږ باندې دا د دې تجاوز ام دې ته ولې دا پټ سترګې دي زنه په یوه ځای دا
سلطاني صاحب یعنی استاس له خبرو د مالبي چې د جرم ملي حکومت دا مسله دومره مهمه نه ده ښکاره سوي چې نه لچا تحقیقات کړی دي نه څوک نیول دي نه څوک پښتلی دي د مانام دنده
بېلکل بېلکل هیڅ تاسو نه دي سوي او ځکه دا دونه مسله نه ده یو بیرغ را وښته سو وسو زدل او تاسو خبر اس ما درته ول ما د دې د خاصه خپل په دې پلاسانیو کې داخله پلاسانیو وکړه مخې نه دي نیول چې لا پېښه مسول او د پولیس په حضور کې سوي ده د تدا چې نو چې پولیس نو ولر یا رجستر نو دا خو ما د تو مخ د پاکستان نه دي چې امن نه یوه دي پولیس په ورده کې غیر قانوني عملونه کوي دا خو پاکستان نه چې د قانون خلاف ورزي عملونه کوي چې خپل قانون هم نه دي معلوم نه وصول پیژنې نه قانون ته خرته دا خو په دې ځکه موږ ته خبرو چار کار کوي رجستر ستا سب ستا وصول مقرراتا پولیس ولر او امنیت د پولیس په لاس کې مشکار نو دا د دې پولیس ولر او پولیس هرڅه تعقیب کړ خپل تر تعقیب لاندې دي د پولیس او پولیس ولر او دا ستنه دي سوي چې وسم په دې باندې پلس دونه علي دا اکسترا دونه د دوه مخته دا چې پر دې پیښه باندې دونه دا د دې یو جوړ شوی د توکیو
ډیره مننه سلامات
اوسئ
کور ودان له ټولو ملمنو منندوی له ژورنالیست او د سیاسي چارو شنن کې سمي یوسف زید جرمني په هیسن کې د پښتون ژغورنې غورسنګ مشر سلطان محمد سلطانی په ټول جرمني کې د پی ټی ایم یا پښتون ژغورنې غورسنګ مشر مایوان یوسفی څخه لا تاسو اوردون کوم منندوی